پېښور کې سهار 10 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون بادشاہ سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له منور شاه وو.
د خبرونو سرټکی د پاکستان فوج دا کوي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د هوایی بریدونو پر مهال لکتر لگا یو دیر وسلوال وجلی دي. د افغانستان لپاره د سیمایزي اقتصادي همکاري دوه ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانستل کیږي او د یوکرین د ملي امنیت شورا پرون یو نوی پوځي مفکوره منظور کړي چې پکې روس پوځي مخالف یا دښمن ګرځول شوی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز ادا کوي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د وسلوالو په مرکزونو د بمباری پر مهال لک تر لګه یو دیرش وسلوال وجلی دي. پرون ناوخته د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR په یو خبر پاڼه کې ویل چې جنگي جازونو د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې پرون د هوایی بریدونو پر مهال 19 وسلوال بو وجل. دا را د خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې هم پرون د جنگي جازونو په بریدونو کې 14 وسلوال وجل شوې دي. پوز ادا کوي چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو یو شمیر مرکزونه هم تباه کړي دي. بلخوا وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه سندې ویلي او نه هم آزادو سرچینو د دې ادعاو تصدیق کړي دي. د پاکستان صدر ممنون حسین د خپل چینی سیال جی جینګ پینګ سره د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ورورولي او تعلق د وسپنې په شان مضبوطه بللې ده. پرون په بیجنګ کې د خبرو په وخت ممنون حسین وویل چې په پاکستان کې د وسلوالو خلاف روان ضرب ازب نومې پوځي عملیات د هیواد نه د ترهګرۍ په ختمولو کې بریالي دي. نوموړي زیاته کړه چې د په فکر د پاکستان نه د مشرقي ترکستان اسلامي تحریک نومې وسلوالې ډلې تقریبا ټول غړي ختم کړي شوي او سپاتی وینو هم شمیر به ډیر کم وي. یاد وسلوال ډله د چین په مغربي صوبا سینکیانګ باندې د دغه هیواد د واکمنۍ مخالفت کوي. په دې صوبا کې د چین اقلیتي مسلمانانو ترک یوغور اکثریت لري. په کوټه کې د پولیسو په خوانه ډي اي جي وجل شوې ده. کوټه خار پولیس وايي د دې خار په سرياب سیمه کې د چهارشنبه په ماخام نه معلومه وسلوالو د پولیسو یو په خوانه ډي اي جي قاضي واحد په ګاډي باندې ډز وکړې چې پکې نوموړی سخت جوړبل شو او هسپتال ته په لارې سا ورکړه. پولیس وايي وسلوال په موټر سایکل سوار وو چې په تیخته کې بریالي شوې دي. تر اوسه د دې پیښې ذمہواري چا نه ده قبول کړې. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف 15 نور وسلوالو ته د مرګ د سزا ورکولو توثیق کړی دی. د پاکستان د مطبوعاتو څانګې ویاند د ټویټر د لاري ویلی چې شپږم وسلوال ته د عمر قید سزا اورول شوې ده. دا وسلوال لاهور کې د یو وکیل په قتل په کوټه کې فرقې ځپې خو په خیبر ایجنسی کې د جنکو پوسکولونو او د پولیو د مخنیوي په ټیمونو حملو کې ککړ وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي ادا کوي چې 15 پاکستانی وسلوال نیولې دي. د یاد ولایت د امنیه قماندان پاسوال فضل احمد شیرزاد پر نوښتي وی خبري غونډه ته ویل چې ځواکونه یې په مومندري ولسوالۍ کې د گشت پر مهال 15 وسلوال نیولې چې د پاکستان نوره وختي وو. نو موړی وای
مومندري له پاسوال او په ساحه کې 15 نفر وسلوال طالبان چې هغه د ډیورن د کرشې دی خو د سوات او د باجوړ د ساحې دی د 15 مل کلاشنکو په وسلو سره د هغه سره ډېر لسال کې لاسيبونه یو ورده سره چډول موټر او د هغه سره مکمل شاجورونه او مهمات د خپلې غزنی پر مهال باندې نیولې دي. د هغه موضوع هم تفصیلي لاندې ده.
افغان چارواکي وايي د ډیورن کرخه سره نږدې د وسلوالو شتون د پخوانه زیات شوې ده. د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمایز اقتصادي همکاري دوه ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانستل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شوکیب مستغنی د نننۍ ناستې په اړه په کابل کې رسنیو ته ویل په دې غونډه کې به په دې موضوعاتو خبرې وشي، یعنی د انرژي او قدرتي وسیلو د سیمې د پیوستون او د سوداګرۍ د ودې په اړه به خبرې ترې کیږي. دا د ریکا اشپاګه مغونډه ده. د افغانستان لپاره د سیمایز اقتصادي همکاري یا ریکا لومړی غونډه په 2015 کال کې په کابل کې وشوه. بیا د ریکا نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې دي. د امریکا په ایوان نمائندگان کې د اکثریتي ګوند مشر کیوین میک کارتی ویلی ایوان با په راتلونکي هفته کې د ایران سره شوې اټمي لوزنامې د نامنظوره کولو لپاره رای ورکوي. هلته په ایوان کې د اقلیتي ګوند مشر نانسی پلوسی ویلی د لړکې بدروانې میاشتې د نهمې نیټې نه بحث شروع کیږي او په 11 سپتمبر به د ایوان غړي خپل رای اچوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا سینټ به هم د روانې میاشتې په 8 نیټه د چوټیانو ختمېدو نه پس د ایران په معامله بحث شروع کوي. کیوین میک کارتی وای په ایوان کې د ریپبلیکن ګوند اکثریت لري او په اسانه به دغه لوزنامه مسترد کړي. په ایوان کې د ریپبلیکن ګوند ټول غړي د دې لوزنامې مخالف دي او د ډیموکرات ګوند 14 غړو هم د دې لوزنامې د مخالفت اعلان کړی دی. د یوکرین د ملي امنیت شورا پرون یو نوی پوځي مفکوره منظور کړې چې پکې روس پوځي مخالف ګرځول شوی او د نیټو د غړیتوب ترلاسه کولو په لړ کې په هیواد باندې د هلو ځلو لپاره غاک شوی دی. په دې حق له د روس له اړخه په سمدستي ډول کوم رسمي رد عمل مخته نه دی راغلی. روس چې په نیټو کې د یوکرین د شاملېدو مخالفت کوي هغه ادعا ردوي چې ګنې د یوکرین ختیځ کې بیلتون پالو ته وسلې او عسکر استولې دي. او رسته خبر ده چې ماسکو ژمنه کړې چې د روسي غړو او وسلو جوړونکو کارخانو خلاف د امریکا د پراخیدونکو بندیزونو بدل به اخلي. د دې بندیزونو مقصد په ایران، شام او شمالي کوریا د وسلو خرڅولو مخنیوي کول دي. د روس د خارجه چارو وزارت پرون د امریکا د غاګامونو د دشمنۍ د اقداماتو او رسته کړي ګرځولې دي او ویلي دي چې دا به د نړیوال استحکام لپاره ډیره ګران شي او یقینا د امریکا په مفاد به هم بیرته گزار وکړي. یاد وزارت زیاتوي چې دا به مخلړی حتی امریکایي وګړو کې هم اندي خنه سیوا کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په پاکستان په وزیدا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال او د خیبر جنسای په تیرا کې یو شمیر نور وسلوال وجلی دی. بلخ د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې پرونی هغلته پاکستانی طالبان نیولې دي.
څنګه نه پر وسوال طالبان چې هغه د سوات او باجوړ د ساحې دي د خپلې غزنی پر مهال د مومندري په ساحه کې نیولې دي.
کابل نن او سبا د سیمایي همکارۍ پر موضوع د یوې غونډې قربتوب کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستيال هیلمند چې افغان حکومت به د سیمایو د نړۍ هوادونو ته وخی د خې حکومتداري د ظرفیت درلودلو لامل ډاډ ورکړي.
افغانستان خلکو ته او جهانیانو ته وښودل شي چې دا دولت د دې ظرفیت لري چې هم فساد کموي شي او هم مدیریت کولی شي.
او د خیبر پختونخوا د چترال سیمې اوسیدونکي چې د 13 جولای میاشتې بارانونو او سیلاونو سخت ځپلي دي وایي حکومت ورسره لازمې مرستې نه دي کړې.
چې کوم اعلانات شوي دي په هغه باندې هم اوسه پورې عمل درآمد نه دی شوی او کار رفتار چې دی بالکل دیشوالی ورته ویل شو.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورټ راځو. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې افغان پولیس ته څیرمه د شمالي وزیرستان په شوال او د خیبر جنسای په تیرا کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوائي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغو دواړو سیمو کې یو شمیر وسلوال وژل شوي او د هغوی مرکزونه هم لمنځه وړل شوي دي. خپلواکو سیمهییزو سرچینو بیا د پاکستان پوځ د دغو ادعاو پخلی نه دی کړی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې جنگي جټ الوتکوی د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې شوال او د خیبر جنسای په تیرا کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي او لږ تر لږه 1.5 وسلوال یې وژلي دي. اعلامیه کاږي چې پر شوال شویو هوایی بریدونو کې 1.5 او د تیرا په هغو کې 44 وسلوال وژل شوي او د هغوی یو شمېر مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړل شوي دي. ویل کیږي چې په یادو سیمو کې دا مهال د حقانی شبکې او پاکستانی وسلوالو طالبانو جنگیالي پړتي چې د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلې دا ورسته د غوسیمو ته تختیدلی او حمله غوځینو تر ورستي بریدونه پلانوي. د پاکستان جنگي جټ الوتکو په داسې وخت کې په شوال او تیرا کې هوایی بریدونه کړي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکارې د یکشنبه پر ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان د تروستي بریدونو لپاره د پاکستان د خاورې پر کارول کېدو اندېښنه وښوده او د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو یې وغوښتل چې د حقاني وسلوالې ډلې پر ضد سخت اقدامات وکړي. لبلې خوا د پاکستان یو استخباراتي چارواکي چې نوم یې نه دی خودل شوی رویټرز خبري ایجنسی ته په شوال کې د تازه هوایی بریدونو پخلی کړی او همدارازي د وسلوالو د څلور مرکزونو د ورانولو ادعا هم کړې ده. د پاکستان پوځ وایي د تیر کال جون میاشت راهیسې د هزار بے عزب په نامه په شمالي وزیرستان کې د پیل کړو خپلو عملیاتو په ترڅ کې تر دې دمه تر 3000 زیات کورنۍ او همداراز بهرني وسلوال وژلي. د هغوی نتورک یې له منځه وړی او د یادې سیمې 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. هم د پوست په وینا د شمالي وزیرستان عملیات یې وروستي پړاو ته ننوتی او یوازې شوال سیما چې دنګ غرونه او ګور ځنګلونه لري د وسلوالو له پاکولو پاتې ده. باید وویل شي شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو ته د خبریالانو پر ورتګ د لګیدلي بندیز له کبله لا تر اوسه خپلواکو او سیمیزو سرچینو د وسلوالو د وژلو د پاکستان پوست د ادعاو پخلی نه دی کړی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وایي چې په هغه هیواد کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د یو غور وسلوال ډلې ټول وسلوال ځپلی دي. نوموړي دا څرګندونې د چهارشنبه پر ورځ یعنې پرون بیجینګ ته د یو سفر پر مهال کړي دي چې تفصیل یې له اجمل انڅخاورو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په بیجینګ کې د چین له ولسمشر سره کتلی او هغه ته ویلي چې دوی په پاکستان کې د یو غور وسلوالو مرکزونه له منځه وړي. چین په خپل لویدیځه شینجیانګ سیمه کې په روانو نکرالیو کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په څیر یو غور ټبرې وسلوالې ډلې ملامتوي. څوک چې د چینایي چارواکو په وینا د ختیځ ترکستان په نوم د خپلواک دولت جوړول غواړي او تر ډېره غړې د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلي سیمو کې دي. خو ګڼ کارپوهان د چین د دې دا پاړه چې د ختیځ ترکستان په نوم یوه منسجمه وسلواله ډله دي اوسې پوښتنې راپورته کوي. پاکستانی ولسمشر ممنون حسین د چین ولسمشر شی جن پینګ سره په کتنه کې ویلي په روسیو پوځي عملیاتو کې په پاکستان کې ترورستان په بریالیتوب سره لمنځه وړي. د رویټرز خبري اژانس د ممنون حسین لخلي وایي د پوځي عملیاتو د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو په ځپلو کې هم ډیره مرسته کړې او زیاته کړې ده. د دې ډلې ټول وسلوال په پاکستان کې لمنځه تللي او کپاتې هم وینو د ګوتو په شمیر څو تنه بوي. پاکستاني چارواکي که څه هم ټینګار کوي چې په شمالي وزیرستان کې په وروستیو عملیاتو کې له توپیر پرته ټول کورنۍ او بهرني وسلوال ځپلي، خو یو شمېر څارونکو وایي په دې عملیاتو کې پاکستاني پوځ د وسلوالو په وړاندې توپیري چلند کړی او هغه وسلوال نه دي پنهخه کړی چې خپل د پاکستان سلامتۍ ته خطر نه ګڼل کیږي. په دې ډله کې یو شمېر افغان چارواکي د حقانی د شبکې یادونه کوي او وایي د حقانی شبکې وسلوال په دې عملیاتو کې نه دي اغیزمن شوي او لا هم په افغانستان کې د بریدونو د ترسره کولو وړتیا لري. ممنون حسین د دویم نړیوالې جګړې د ویایم کلیزی په مناسبت د پوځي تمریناتو د لیدو لپاره چین ته تللی او هلته چین او پاکستان دوه وسپنیز اورونه بللي. په تیرو څو کلونو کې د چین په شینجیانګ ایالت کې په ناکراروي کې سلګونه کسان وژل شوي. چینایي چارواکي پړه پر وسلوالو ډلو اچوي، خو د بشري حقونو ډلې وایي د دې نارامیو لوی علت په دې سیمه کې د یغور ټبر مسلمانانو سره د چینایي چارواکو ناسم چلند او پر اسلامي عقایدو او د خلکو په سیمه ییز کلتور د بندیزونو لګول دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکو پرون وویل چې د عملیاتو پر مهال یو شمېر پاکستانی طالب وسلوال وسلو مهماتو سره یو ځای نیولی دي. د چارواکو د غراز د نشئی توکو د قاچاقبرانو د نیولو خبره هم کړې ده. تفصیل له شاه محمود شینواری څخه وو.
د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د چهارشنبه پر ورځ لګرمي ورسته په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د دوی ځواکونو د مومندري ولسوالۍ د باسوال په سیمه کې 15 تنه پاکستانی وسلوال له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیولې دي.
مومندري د پاسوال په ساحه کې 15 نفر وسلوال طالبان چې هغه د ډیورند د کرښې دی خو د سوات او د باجوړ د ساحې دی د 15 مل کلاشنکو په وسلو سره د هغه سره ډېر لسال کې لاسيبونه یو را د سره چډول موټر او د غوسر مکمل شاجورونه او مهمات د خپلې غزمی پر مهال باندې د مومندري په ساحه کې نیولې دي. د غو موضوع هم ته چړین لاندې ده.
شیرزاد ویل په ورته وخت کې د دوی ځواکونو په سرخود او بیسود ولسوالیو کې په بیلابیل عملیاتو کې وطن قچکبران د 103 کیلوګرام نشئی توکو چې په تلور موټرو کې ځای پر ځای کړی وو نیولې.
په تلور بیلابیل قضیو کې د مخدره توکو قچکړون کې چې تعداد ونه پر کې یو 103 کیلوګرام ډول ډول مخدره توکي د څلور ورځو وسایتو سره یو ځای د بیسودو او سرخودو رسالې په ساحه کې نیولې دي چې د قشقبرانو د مواد مکمل د مارکو چې د شنوارو غلي خېلو صحیح دی اخته انتقال ولې
د امنی قمندانې د معلوماتو لمخې په بلابلو قضیو کې لنول شو کسانو څخه پلټنې روانې دي سره لدی چې په دې ورستیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا قاچاګبران او د دولت وسوال مخالفین ول کېږي خو له بلې خوا د ډیورن کرخې په غاړو کې د وسلوالو شتون هم تر پخوا زیات شوی دی
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمایي همکارۍ د غونډې او بیا شنبه او یک شنبه د سام په نوم د لندن او ټوکیو د نړیوالو غونډو د ځواب ورکولو د کانفرنس کوربتوب کوي افغان حکومت وایي چې د غونډو ته چمتواله نیولې وړاندیزونه ورته لري او هیله لري چې نړیوال بال افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي د دې غونډو په اړه تفصیل د احمد شیبر پر راپورټ کې
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمایي همکارۍ په نننې غونډه کې پر انرژي طبي منابع او سیمایي پیوستون سوداګري او د خصوصي سکتور پر ودې خبري کیږي دا د ریکا شپږه غونډه ده افغان دولت هیله مند چې د اصل به د ریکا لغونډې شي نتیجې تر لاسه کړي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې رسنیو ته د شو نتیجو علت داسې بیان کړ
ما امیدوار استیم کې
موږ هیله لرو چې د ریکاش په ګمه غونډه ښه او مؤثره تر سره کړو دا چې موږ د ریکاش په ګمه غونډه زیاته هیله لرو لامل دا دی چې په دې کانفرنس کې به د ریکاله په خوانیو تجربه او درسونو څخه ګټه واخیستل شي
د ریکا په غونډه کې د دې شو یو دونو او څلويشتو نړیوالو او سیمایي مؤسسو استازي ګډون کوي د ریکا لمړی غونډه لاس کال مخکې په کابل کې جوړه شوې و بیا یې څلور نورې غونډې په پاکستان هند تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې د ریکا په سبانې غونډې کې به د نن ورځې پر وړاندیزونو غور وشي او د حل لارې چارې به ولټول شي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان علي کوزای د ریکا د غونډې پر اهمیت ټینګار کوي او د دې غونډې بریالیتوب د سام د غونډې بریالیتوب ګڼي
کوم چې زمونږ دولت په دې ماموریت کې ناکام راشي د نن وروسته د سام پرانو باندې کانفرنس کې د لندن د کانفرنس کې د امره هغه کې هم د موږ ناکامي ګو او هغه وادي چې جهانيانو ته ورکړی دي چې موږ سره کومک کوي او موږ به په فساد د منځوي شو خې ادارا رامنځته کو او سالم مدیریت رامنځته کو هغه کې هم د ناکام راځو نو زه باور لرم چې زموږ دولت د ډیرو باسي او زموږ هیله تجارت چې افغانستان کې لا اوس هم کارمه ګزاري فرصتونه شته او عملاً په افغانستان خلکو ته سکتوري خصوصي او جهانيانو ته خو دل شي چې دا دولت د 2005 لري چې هم فساد منځوي شي او هم خمودیت کول شي
تاکل شوی چې د شنبه په ورځ کابل د ټوکیو او لندن د غونډو په دوام د دوړخیز ځواب ورکولو د دوه ورځې نړیوالې غونډې کوربوي په دغه ناست کې به چې د سام په نوم یادیږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د شمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبري وشي د ټوکیو په غونډه کې په 2012 کال کې له افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارډ ډالر مرستو ژمنه وشوه د دې مرستو په بدل کې له افغان حکومت نړیوالې ټولنې د اداري فساد سره د مبارزې د شوز او ماشومانو د حقونو اقتصادي ودی او امنیت په برخو کې د پرمختګونو ژمنه واخیسته تیر کال بیا د لندن په کانفرنس کې یو ځل بیا نړیوالو پر دې شپنو ټینګار وکړ
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي هغه سیمې چې په جګړو کې له وسلوالو طالبانو نیول کیږي زر بیرته د غوي لاس تلويږي دوی وایي چې افغان حکومت باید د تصفیه شو سیمو د ساتلو لپاره یو ستراتیژي جوړه او پلي کړي په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې ځینې سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي دي په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان رپورت ورو
د افغانستان په ځینو سیمو کې د حکومت د چانیزو عملیاتو څخه یو ونې نتیریږي چې وسلوالو طالبانو تصفیه شوی یو شمېر سیمې بیرته لاندې کړې دي دغه سیمې په هلمند غور ننګرهار نورستان بدخشان کندوز او یو شمېر نور ولایتونو کې وي چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو لخوا له وسلوالو مخالفینو څخه ونیول شوې خو یو ځل بیا د طالبانو لاسته لوېدلې دي په ولسی جرګه کې د هلمند استازي عبدالحی اخونزاده وای افغان امنیتی ځواکونو د دې ولایت په عملیاتو کې وسلوالو ته درانه تلفات واړول خو د یو منظم پروګرام د نشتون لامل یو ځل بیا یاد سیمې د وسلوالو لاسته ورغله
اوس مساکله او څنګه د جنگ مرکز ګرځیدل یا کچې کې ولسوالي طالبان خره کومو باندې مملو انت دا غوتم تلفات واړول او بیت هغه سیمه بیت خپل کنټرول انجرا وستله د مساکله ولسوالي د لاس ورو لاس دوره دوره ذکر شي بسم دا طالب د خوځ خاملي کې زموږ امنیتی ځواکونو یا د امنیتي ځواکونو د خوا څخه پر طالبان باندې حمله کې ترسره کیږي. نور منطقه بازار ولسوالي ټوله اوس د طالبان تر کنټرول لاندې دي.
د افغانستان یو بل ولایت فاریاب چې په تیرو دوو میاشتو کې د سختو جګړو شاهد و، په فاریاب کې پوځي عملیات چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرتابه ترسره شول، د ځواکونو له وتلو وروسته یو ځل بیا سیمه وسلوالو نیولې ده. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازی فتح الله قیصاري وایي د قیصار ولسوالۍ د خواجه کینتین سیمه بیرته د وسلوالو لاسته ورغلې ده.
د قیصار ولسوالۍ د خواجه کینتی په نامه یوه سیمه او یو شمېر نور کلي وسلوالو بیرته نیولي دي. دا به ښه وي هغه ځایونه چې دولت یې نیسي وی ساتي او امنیت یې خوندي کړي. باید له دولت نه پوښتنه وشي چې ولې دا سیمې پرېږدي.
دا مهال افغان ځواکونه په څلورو ولایتونو کې له وسلوالو مخالفانو سره په سختو جګړو بوخت دي چې له مالي تلفاتو سربیره ځاني زیانونه هم لري. د افغان پوځ یو پخوانی افسر باری عریض وایي چې حکومت باید د تصفیه شویو سیمو د ساتلو لپاره یوه ستراتیژي جوړه او پلی کړي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت مني چې له چانیزو عملیاتو وروسته یو شمېر سیمې د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي، خو خبرداری ورکوي چې وسلوال طالبان به د ولسوالیو په نیولو بریالي نشي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان وایي
په عملیاتو کې او د عملیاتو پر مهال ملي دفاع وزارت خاص اهداف لري. په دې برخه کې ستراتیژي موجوده ده. خداسې هم شته له یوې سیمې چې ځواکونه وزي وسلوال هلته ځای پر ځای کیږي.
د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې ځینې غړي په دې باور دي تر هغه چې افغان امنیتي ځواکونه په درنو وسلو سنبال نشي، د دې توان به ونه لري چې تصفیه کړي سیمې تر ډېره وخته وساتي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډېره سخت
راغلي تیر هر څه ته
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په چترال ضلع کې د 13 جولای میاشت تیزو بارانونو او سیلابونو د هغه سیمې زیاتره سړکونه او پلونه له منځه وړي او همدارنګه د پام وړ شمېر خلکو کورونه یې هم زیانمن کړي دي. خو د چترال اوسیدونکو وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت او همدارنګه د خیبر پختونخوا حکومت له هغوی سره د سیمو او کورونو یې د بیا ودانولو په چارو کې تر دې دمه د پام وړ مرسته نه ده کړې. پر دې موضوع له پېښورا خالد خان رپورټ راکوي.
دا شورو پورس پیخور پریس کلب کې دا قومي اسمبلی پخوانی غړی عبدالاکبر چترالی او دا چترال سیلاب ځپل سیمونه راغلي مشرانو دا صوبایي او وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې دا چترال د بیا رغونې کارونه تیز کړي او دا سیلاب ځپل خلکو وړنګ کورونو بیا ودانې لپاره هغوی سره پوره پوره مالی مرستې وکړي. دا خبري غونډې وروسته عبدالاکبر چترالی مشال ریډیو ته وویل چې په 13 جولای سیلاب او تیز بارانونو وجه د بر چترال زیات تر سیمه اغیزمن شوی وي چې خوښه 15 کسان پکې مړه او څه د پاسه سل کورونا په مکمل توګه اړنګ شوی وو.
او اوسه پر کوم اقدامات د مرکزی او صوبایي حکومت دي نو هغه کوم اعلانات شوی دي پاغي باندې هم اوسه پر عمل درمت نه دي شوی او کار رفتار چې دی بالکل نه دي شوالي ورته ویل شو. اوسه پوری یعنی ټولو علاقو ته لارې هم رسیدلې نه دي، خلق ال تر رسیدې نشي.
عبد الاکبر چترالی زیات کلا چې سورز وړاندې هغه سره د نورو مشرانو دا چترال سیلاب ځپل سیمو ته تللو چرته چې اوس هم خوښه سل کورنې په خیمو کې اوسیږي.
تقریبا 100 کورونا خود اوس هم داسې دي 100 مکمل چاغې د بالکل بیس اړشتنه او زموږ هم ورسره نشته، ټول تباہ برباد. دا په تحصیل ملکو کې دي او دغه شانتي د دغه کې بمبرید کې دي او دغه شانتي په اورغوچ کې دي دا درې کلی دي.
دغه شان د چترال د سیلاب ځپلې سیمې یو سیدونکي مشال ریډیو ته وویل چې دا سیلاب په لومبو ورځو کې د پاکستان وزیر اعظم د پښتونخوا وزیر اعلی او عمران خان د چترال په دوره راغلی وو او د سیلاب ځپلو خلکو سره په سمدستي توګه مرستې شوې وې. خو اوس د ده په وینا د حکومت له اړخه د بیا رغونې کارونو ته پام کم شوی دی.
کوم ریلیف خبره ده؟ ابتدائی طور باندې بنیادی ریلیف چې دی هغه بر وخت رسیدلی دی، کې شک نشته. او بیا خوراک او روبو سے مسئلہ ہو، هغه کې هم ډیر محنت این جی اوز هم کړی دی، حکومت هم کړی دی. البته بنیادی ڈھانچے
دا یادونه ده چې د سیلابونو او تیز بارانونو په وجه د بره چترال زیات تر سړکونه او پلونه روان شوي، او صوبایي حکومت د چترال ټوله ضلعه آفت زده ګرځولې وه. او دغه شان د پښتونخوا ګورنر څو ورځې وړاندې د چترال زده کوونکو دپاره د صوبې ټول تعلیمي ادارو کې فیسونه معاف کړي وو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
څوکشته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تفوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشومه بچه خو به چپه ډېره شوه. لور مې هم د غېږ نه لاړه، برخه هم لاړه، لوپټه هم لاړه، چپل هم لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون راکړو، اوس یې مونږ او پولیس لاس ګروان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بڼه.
مشال راډیو د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د امین اسلام ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلی دی چې د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد د سیاستوالو د پنخه کولو پالیسی خپل کړي. د نوموړي په خبره د ترهګرۍ ضد جګړه کې ورکړي قربانۍ یې لچا پټې نه دي. بلخو د پیپلز ګوند مشر او د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم پر پاکستان حکومت ورته نیوکې کړي دي. په قومي اسمبلی کې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون غړي بیا وایي حکومت په هیواد کې د اداري فساد پر ضد مبارزه د ټولو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره تر سلا مشورو وروسته پیل کړي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلی دی چې د عوامي نېشنل ګوند په شمول نورو دوه پارټو په ملک کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې قربانیان ورکړي دي، خو موجوده حکومت د ترهګرو پر ځای سیاسي قوتونه د بدنامولو کوشش کوي. په بیان کې د اسفندیار ولی خان لخوا ویلی شوې دي چې ګوند د کرپشن او ترهګرۍ پر ضد دی، خو درغلو کې ککړو خلکو او د ترهګرو په میاس کې فرق کول ضروری دي. د یادونې ده چې د اے ان پی د مشر دا بیان په یو داسې وخت کې راغلی دی چې د ګل په ورځ د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیرمن آصف علي داری هم په حکمران ګوند مسلم لیگ نون نیوکه کړی وي چې د ګوند پر ضد دی انتقامی سیاست نه کوي. د عوامي نېشنل ګوند ترجمان زاهد خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت د دوی ګوند په شمول د پیپلز پارټۍ او متحده قومي موومنت په سر اخستی ده، او په مختلفو طریقو سره د بدنامولو کوشش کوي.
نن دا کوشش روان دی چې خلک دی ونیول شي او هغه دی د ماب جواب جوړ شي او د پارټیانو خلاف یا د پارټیانو د لیډرشپ خلاف دی یو आवाज راشي. په خیبر پښتونخوا کې یو سړی زمونږ ونیول شو او هغه باندې اوس دا پرېشر اچولی چې تک گواہی وکړه تا به پرېږدو. موږ په دې معنی مجبور شو چې دا خبره وکړو حکومت څه کول غواړي. نن د افغانستان په اړه مې تاسو وګورئ و چې افغانستان حکومت هم زموږ نه نالان دی، هغه و چې تاسو موږ سره وعدې کړې نه شي پوره کولی. په ملک کې دننه چې کوم روان دي، نو په دې اسفندیار خان وایي چې دا وخت ضرورت دی د قوم د یووالي. په قوم تاسو تقسیموئ که فرض کړه تاسو یو یو پارټۍ داسې بدناموئ. نن په دې نتیجې موږ ورسېدو، یا خو د نواز شریف د حکومت سره اختیارات نشته، او که اختیارات شته نو بیا دا کاونټربلټي کېږي.
خود مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله وایي
دا کراس ته بارډر روانه دا اختیارات چیلی نه دا په پی پی او کې د اسمبلی ورکړي وایي چې انټرنیشنل وایي چې پی پی ایم نه سره سکیورټي فورسز ته یا کم د دغه والا ایجنسی چې اې د اختیار ملاو دي. وایي چې یو سړي کرپ سړي ته د ایجنسی لاس اچي یا ته ګورنمنت لاس اچي هغه مونږ انتقامي کاروي نه دا د مرتمه کرپشن به ختم.
مشال ریډیو چکل د سیاسي چارو کارپو امل خټک په وړاندې د دې ګوندونو د مشرانو دا بیانونه کې خود نونموړې وایي چې موجوده حکومت خود پیپلز پارټۍ او ان پی سره ښه تعلقات دي، او دا کار د مسلم لیگ نون نه بلکې د اسټابلیشمنت دی.
نو جواب خیال باندې دی چې د مسلم لیگ نون دومره اختیار نشته دا اختیار ټول د اسټابلیشمنت دی. مسلم لیگ نون هم په دې کتار کې شامل دی. کدن نه نو سبب نمبر راځي دا مسلم لیگ نون نه زیات اسټابلیشمنت کار باندې.
د یادونې دا چې نیب یو څو ورځې وړاندې د پیپلز پارټۍ غړي ډاکټر عاصم حسین او د هغې نه وړاندې قاسم ضیا د درغلو په تور کې نیولې دي او پلټنې ترې روانې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ څپو 6:28، لنډو څپو 2013، پې 15,300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات هوګه اوریدلای شئ.
لسنی وجه کیدون کې د اوریدونکو د منور شانه لړن خبرونه اورو.
د پاکستان پوز ادا کوي چې پرون یې د هوایی بریدونو پر مهال د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې 19 وسلوال او د خیبر ایجنسۍ په تیرا سیمه کې 14 وسلوال وژلي دي. بلخوا وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم ازادو سرچینو د دې ادعاو تصدیق کړی دی. د پاکستان صدر ممنون حسین د خپل چینی سیال جی جنګ پینګ سره د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ورورولي او تعلق د وسپنې په شان مضبوط بللی دی. پرون په بیجنګ کې د خبرو په وخت ممنون حسین وویل چې په پاکستان کې د وسلوالو خلاف روان ضربې از نومې پوځي عملیات د دې هیواد نه د ترهګرۍ په ختمولو کې بریالي دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف 15 نور وسلوالو ته د مرګ د سزا ورکولو توثیق کړي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې وینا ده چې د وسلوال لاهور کې د یو وکیل په قتل، په کوټه کې په فرقیزو پیښو، په خیبر ایجنسۍ کې د جینکو په سکولونو او د پوډیو د مخنیوي په ټیمونو حملو کې ککړ وو. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د پاکستان سوات او باجول سره تعلق لرونکي 15 وسلوال نیولي. د یاد ولایت د امنیه قماندان پاسوال فضل احمد شیرزاد پرون یوې خبری غونډې ته ویل چې د وسلوالو سره یو کلاشنکوفونه او لاسي بمونه هم نیولي دي. د امریکا په ایوان نمائندگان کې د اکثریتي ګوند مشر کیوین مکارتی ویلي ایوان په راتلونکي هفته کې د ایران سره شوې اټومي لوزنامې د نامنظور کولو لپاره رای اچوي. هلته په ایوان کې د اقلیتي ګوند مشر نانسی پلوسی ویلي د لړکې به د رواني میاشتې د 9 نیټې نه بحث شروع کیږي او په 11 سپتمبر به د ایوان غړي خپلې رای اچوي. د یوکرین د ملي امنیت شورا پرون یو نوې مفکوره منظور کړې چې پکې روس پوځي دښمن ګرځول شوی او د ناتو د غړیتوب ترلاسه کولو په لړ کې په هیواد باندې د حالو زلو لپاره غاک شوی دی.
د خبرونو لنډیز مول منور شاه اوریدو. اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
وحدت ورسپانه خپل اداریه په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید لیکل ده. ورسپانه لیکي چې حکومت د 13 کال نه په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړی دي او د دوران ډرون حمله هم تر سره کیږي. د پاکستان د حکومت او اولس لورې د دغه حملو د غندنې او مخالفت باوجود قبایلی سیمو کې په ډرون بدونو کې هیڅ کمې ناراضي. خو سوال ده چې هر کله د پاکستان لورې سیمه کې د ترهګرو په ضد فیصلیز عملیات روان دي نو بیا د امریکا له لورې د دغه قسم ډرون بریدونو څه جواز جوړیږي؟ ورسپانه لیکي چې ترهګری د جرړې نه ختمولو لپاره پکار ده چې د طاقت د استعمال ترڅنګ د دې د بنیادي علتونو د لمینځ وړلو لپاره دې هم هڅې وشي. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمې د ډېرې مودې راهیسې د حکومتي توجه څخه محرومه پاتې دي. که حکومت هغوی ته د ښاري سیمو وګړو په شان اسانتیاوې برابر کړي نو ورسره به په سیمه کې ترهګري ختم شي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ د نهه پورس شوی ملاقات کې په دې خبره اتفاق وکړو چې ترهګرو پر ضد به کاروایی جاری ساتلی شي او په کراچۍ اپریشن به هیڅ قسمت دباو قبول نکړو. ورسپانه لیکي چې په قامی اکشن پلان تیزی سره عمل درآمد شروع کړی شوی دی او د هغه خلکو پر ضد هم کاروایان روان دي چا چې قامی خزانه لوټلې وه او بیا دغه پیسې د ترهګرۍ په پیښو کې هم کارولې شوی دي او دا ډیر بدترین صورتحال وو. خو د دې حالاتو کې بهتري راوستو او کرپشن مخنیوي لپاره حکومت خلق نیولې دي نو اوس دا تاثر ورکړی کیږي چې حکومت انتقامی کاروایان شروع کړی دي او جمهوریت په خطر کې دی. خو په حقیقت کې د حکومت د ګامونو نه جمهوریت په خطر کې نه دی بلکې جمهوریت تقاضا هم دا ده چې چا هم قامی دولت لوټلې وي نو د هغوی د احتساب وکړي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په کراچۍ کې د اپریشن د هر قسمه سیاسي دباو نه باوجود جاری وساتل شي چې د پاکستان تر ټولو لوی خار کې یو وار بیا امن راشي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجلے په پاکستان کې د نشئی توکو د استعمال او د مخنیوي لپاره د حکومتي اقداماتو او فورن افیئرز مجلے بیا د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو په لیکو کې د پیدا شوو اختلافاتو په اړه لیکنې کړې دي. تفصیل به له فرخندی اسد اورو.
فارن پالیسی لیکي دوا اونې وړاندې خبري ادارې ساوت ایشیا چینل په پاکستان کې د نشئی موادو د استعمال په اړه په یو خبر کې لیکلی وو. د دغه هیواد د نشئی موادو پر ضد د ادارې ډایرکټر د سینټیوي کمیټې ته په خپل یو رپورت کې ویلی وو چې په هیواد کې هر ورځ 200 کسان د نشو لوجې امري او دغه یو زیاته شمیره ده. فارن پالیسی لیکي دا د پاکستان د حکومت لپاره یو د خطر وړ خبره ده چې په دغه هیواد کې د نشئی توکو استعمال دومره زیات دی. په پاکستان کې د مخدره موادو په جرمونو کې نیول شوو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي. کوچیر د قانون په سختۍ سره عملی شي نو دغه لته د مرګ سزاګانی زیاتېدای شي چې دغه هم یو خبره نه ده. او بیا چې د نشئی موادو په جرمونو کې کوم کسان نیول شوی دي هغه په وړو جرمونو کې ککړ دي او د دوی تر شا لوی لاسونه لا هم نه دي نیول شوی. د نشئی موادو په کاروبار کې چې غیر قانوني دي سمګلران عام خلک د خپل مقاصد لپاره استعمالوي او دغه اکثره ونیول شي خو تر سو پورې چې د لویو سمګلرانو خلاف کار نوي شوی تر هغې دغه مسله نشي هوارې دی. فارن پالیسی لیکې دي کې هیڅ شک نشته چې د نشئی موادو استعمال یوې ټولنې ته نقصان رسوي او د دوی خلاف عملی کار هم پکار دی. خو په پاکستان او په نورو هیوادونو کې د سزا ورکولو عمل هم د دغه مسلې حل نه دی. باید پاکستان او نور هیوادونه په دې ځان خبر کړي چې د نشئی موادو په استعمال او کاروبار کې ککړو کسانو ته د سزاګانو ورکولو په وخت د انساني حقوقو سرغړونه ونه کړي. د دغه مسلې یو حل راوستل پکار دی او باید په دې اړه په خلکو کې د پوهې لپاره کار وشي. بلخوا فارن افیئرز مجله لیکي کله چې ملا عمر په 2013 کال کې د مرګ په بستر وو نو په هغه وخت کې د هغه د ژوند او مرګ په اړه خبرونه په مطبوعاتو کې راتلل او اوس چې هغه مړ دی نو 2 کاله پس یې د مړینې د خبر تصدیق وشو. مجله لیکي لومړی د طالبانو لخوا څه نه ویل کېده او نه د اسلام آباد لخوا د ملا عمر د مرګ د خبرونو په اړه څه ویل شوي وو. د هغه د مرګ خبر که څه هم د امریکا لپاره یو ښه خبر دی خو امریکا په دغه خبره څه خوشحالي نه ده ښودلې. که څه هم د ملا عمر د مرګ وروسته په طالبانو کې د اختلافاتو خبرونه هم مخې ته راغلي. مجله لیکي یو خوا ملا عمر مړ شو بلخوا په طالبانو کې اختلافات راغلل خو واشنگتن ځکه هم د دغه حالاتو پوره ګټه نشي اخیستی چې له بده مرغه افغان حکومت هم د دغه هیواد د امنیت په ښه کولو کې ځینې کمزوریانې لري او بیا دې خبرې ته هم پام کول دي چې د خرابو حالاتو نه اکثره وسلوالې ډلې ګټه پورته کوي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره پر اټومي برخه کې د شوي تړون دفاع وکړه. وی ویل چې د ولسمشر باراک اوباما دا کنایه ترلاسه کړې ده چې دا تړون تهران د اټومي وسلې له جوړولو راګرځوي. د جانکاري د دې څرګندونو تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع له جوړو ستر دی وکړه چې امریکایي ادارې په کانګرس کې د دې تړون د تایید لپاره کافي رایې خپل کړې. جان کیری په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې تیر ورځ په یو احساساتي وینا کې وویل په معاصر تاریخ کې د بهرنۍ تګلارې د بلې هرې پریکړې په څیر د کانګرس رایه مهمه ده. ټاکل شوی ده چې کانګرس تر روانې میاشتې په روسیو کې د ایران د اټومي تړون لپاره رایه ورکړي. جان کیری وویل داسې شواهد شته چې په هغو کسانو کې چې په ایران کې ډیر د دې تړون د ناکامۍ غوښتنه لري هغوی تر ټولو افراطي کسان دي. د جانکری تر وینا مخکې دیموکرات سناتوري باربرا میکالسکی اعلان وکړ چې د دې تړون په تایید به رایه ورکړي. له دې سره په کانګرس کې د تایید کوونکو شمیر 14 شو ته ورسید. دا هغه شمیره ده که چیرته اوس د کانګرس نور غړي له ایران سره د شوي تړون په مخالفت رایه ورکړي نو ولسمشر باراک اوباما د ویټو حق لري. جانکری وویل که چیرته دا تړون رد شي نو له دې سره د امریکا اعتبار او اعتماد ته زیان اوړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د ایران له اټومي تړون سره په کانګرس کې مخالفت د دې تړون مخه نشي نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د امنیت شورا ټولو غړیو د ایران د اټومي تړون ملاتړ کړی دی نو د دې تړون د اغیزمنتوب په برخه کې هیڅ راز شک نشته.
As is President Obama.
زقانی شویم همدارز ولسمشر اوباما زموږ جګپوري پوځي چارواکي او حتی د اسرائیل پخوانی پوځي او استخباراتي چارواکي چې دغه تړون موږ په سم لوري روان کړیو. په داسې لوري چې ایران به کله هم اټومي وسله تر لاسه نه کړي. ایران د امنیت شورا له 500 دایمي غړو او جرمني سره په جولای کې په ویانا کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون لمخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه راکموي او نړیوال به پر ایران لګیدلې بندیزونه کموي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین بیجینګ ته تر سفر دوه ورځې مخکې په یو مرکه کې ویلي چې لویدیز لخوا دغه پر هیواد لګول شو بندیزونو لقبل روسي کاروبارونه چین ته وخته دي. خو پوتین دا ونه ویل چې د سکال په لومړی شپږ میاشتو کې چین سره د روسي سوداګري اګنې کم شوې ده. په دې اړه جزئیات د ملالې بشیر پر رپورت کې ورو.
پوتین د روسیې له تاس او د چین له سنخوا خبري اجانسونو سره په ګډه مرکه کې پروندویل چې د روسیې پر ضد د لویدیځ لګیدلو بندیزونو د روسیې کورنی کاروبارونه هڅولې دي چې له چین سره باثباته سوداګریزي اړیکې جوړ کړي. دا خبره د اروپای ټولنې لخوا د راتلونکي مارچ میاشتې پورې پر روسیې د بندیزونو د غزولو په اړه د یوې پښتنې په جواب کې وکړه. د ویل چې له 2010 کال راهیسې چین د روسیې سوداګریز ملګری هیواد دی. د زیاته کړه چې په 2014 کال کې پر ناوړه نړیوال اقتصادي وضعیت سربیره روسیه وتوانید چې سوداګری ز پنګونه جاري وساتي چې شا او خوا اته اتیا اشاریه څلور میلیارډ ډالر تر ورسیده. پوتین دا ونویل چې سش کال یې له چین سره څومره سوداګری کړې ده چې د بلومبرګ خبري اژانس تر راپور لمخې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 9% کم سو او تر 13.8 میلیارډ ډالر ټیټه سو. په سوداګرۍ کې د دغه کمیله کبل به چین او روسیه په 2015 کال کې د 100 میلیارډ ډالرو هدف ته نه رسیږي. پوتین له چین سره له هغه ورسته پر اړیکو ټینګار کوي چې په 2014 کال کې روسیه کریمیا له اوکراینا جلا کړه او په اوکراین کې د روسي پلوه جلا غشتونکو په ملاتړ سره یې للوی د سره اړیکې سخت خراب شوې. پوتین د هغو ډیر شو دوارخیزو اسناد په اړه هم یو څه معلومات وړاندې کړل چې د روسیې او چین ترمنځ د سوداګرۍ د تړونو په اړه وو. د ویل چې له چین سره د همکارۍ یو شبه بیلګه د تیز سرعت ریل پروژه ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریکټ کې
مونږه تر دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
د لیبیا حکومت هغه وته د یمن پاکستان او ایران د اتباو په ورتګ بندیز لګولې ده. د لیبیا پوز پرون ویل دا اقدامې په دې هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړې ده. په دغه اړه رپورت اورو د اجمل انت.
تر دې مخکې د لیبیا حکومت د سودانیانو، بنگلاديشيانو، فلسطینیانو او سوریایانو لپاره په ویزو بندیز لګولې وو. د لیبیا پوز په ویل امې کې ویلي حکومت دې هواته د یمنیانو، پاکستانیانو او ایرانیانو پورتلو هم بندیس لګولې. ورسلاغه چې یو کال مخکې د حکومت یې رقیب ډلې ترابلس ونیو د لیبیا صدر اعظم عبد الله ثانی د دې هواد په ختیځ کې د وی وړې برخه کنټرول په لاس کې واخیست. نو موړي حالت پارلمان او حکومت جوړ کړ چې د نړۍ د پیوړو هوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوې ده. د السانی حکومت واځي کولای شي چې د هیواد ته په ختیځ کې د توبروک او لبراک د هوایي ډګرونو لارې او همدارنګ له مصر څخه پرمزکنی لارې د بهرنوی یادباو د ورتلو مخه ونیسي. د اردو یو لوړپوړ کمانډان جنرال خلیفہ افتر چې د السانی له متحدانو څخه دی لیبیا ته د پاکستانیانو، یمنیانو او ایرانیانو په ورتلو د بندي سمر لاسلیک کړي. په دې فرمان کې ویل شوی چې دا کاری د لیبیا د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړي. دا دې فرمان یو نسخه کې چې د فرانسې خبري اژانس سره رسیدلې او د یو لوړپوړي پوځي چارواکي لخوا تایید شوی راغلی چې سودانیان او بنگلاديشيان هم لیبیا ته د تلو اجازه نه لري. جنرال هفتر تل د سودان، فلسطین او سوریه بعد انصار الشریعه په نوم مسلوال ډلې او نور سغدريزو ډلو سره په یو ځای کې دوه تورن کړي. یمنیان هم د جنرال هفتر لخوا د اسلام پالو ډلو سره په یو ځای کې دوه تورن شوی. د انصار الشریعه وسلوال د لیبیا په ختیځ بنغازي ښار کې مرکزونه لري.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په طرفه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
او اوس وخت شوی ورودونکو چې تاسو ته د مشال رادیو ونیز پروگرام د تاریخ پاڼه واورو. دا خبرونه په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان جوړوي.
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلې وي او کچری لیدلې مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلې وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخي بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاويږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړو کې بودکې جوړ شوې دي چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازارونو ته لاري اوتی دي. همدا غزه ته د شهیدانو چوک ویل شي کوم چې د درویشتم اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سډزو وجل شوی او ټپیان شوی وو. ویل کیږي چې په خبر کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پیخي رستو پیل کیږي او په دغه پیخه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیخه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سونو بی ګنا خلکو ناتر سډزي وکړي. دا پیښور خار په حق لویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد خار دی چې خوشه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې د پاره به ډومبي او اخیری پړو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی زکه چې د لری لری نه راغلي د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخستلو نه پرتله د ځای خلکو نه خوندور کسی هم اوریدلې نو زکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قائد اعظم یونیورسيټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه د کیسه خانه په حق لا وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه یې څنګه چې دلته به وپېلې دلته به کافلې کاروانونه به پراتو هغه پړاو دوران کې بدای ته ټوله ټوله شپه به په خواخو نور څه نه پی وي نه رېډو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وي نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دوی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجې نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو.
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او هم دومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی. چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستورې کیږي په 28 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورمن احتجاج د پاره راوتی چې ناتر سا د زی پی او شوی او دا ډاکټر وقار شپوینه په دغه پیخه کې 240 کسان مړ شوی او ډیر خلک جوبل شوی وو.
په دې ورځ باندې په 28 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه ټډه شروع شوی تر 3 بجې ډېر شوی دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 ته ماده ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي سر آی ویټنس ګواهان دا دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې چې تکړي دي او هغه کابل سین نوخار سین چې کوم دی لنډ کې ورزولې دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړې دي وایي چې د کیسه خانه بازار پیخه په هندستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیخه وا خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح صحیح توګه پلټنه شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډیره خونړۍ پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده، خو د بدې مرغې ډېر کم خلک ته نه خبر دي، او هغه یو خو د تعلیم کمې دی بل د سیاسي شعور کمې دی. نو دې د وجې نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی، او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخ دانانو د هندوستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده چې د هندوستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي، نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 350 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1919 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو، نو په خبر کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو، خو د ډاکټر وقار علي شاه په وینا په خبر کې د کانګرس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو.
دا سیدا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې، لکه یو سو حاجی جان محمد دی، علی ګل خان دی، داسې پکې سی سی ډاکټر سی سی گوش دی، امیر چند بموال دی، امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د ښار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلی شي، انټلیجنسیا ورته ویلی شي، روشن فکران دی راغون شو دی دا پارټي جوړه کا. خو دې نه دی په خواروی ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت ته نه جوړ کړي، یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسېدلی دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه 100 دي.
ډاکټر وقار علی شاه زیاتوي چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتگار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړه شوې وه، د زلمو جرګه وه، د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو سو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی گوش دا خلک لاړو اتمانځو ته په دې آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو. ولته یې په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره مونږ نافرمانۍ کې مونږ سره
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1919 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسخانه کې د کابلي تانې په لور روان و، نو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنې دوی په تانه حمله کوي، نو ځکه یې په بیړنۍ توګه فوج راوبللو. او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبي ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان په کې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
لومبئی آرمډ کار چې راورسېده په دې موړ کې چې دا کار راتاو شو 14 کسان ولاندې چخنې شو، پاغې کې 2 په مکمل شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شوه. دې کې سمشران رامخ کې شو و هغه خلکو ته ویل چې یاره بس دا معامله ختمو او تاسو لاړ شئ. پاغې کې حکیم عبدالجلیل ندوی دی، اجی عدیل پلار دی، رالو د تکلیف وکړو خلکو ورپسې چغې نارې جوړې کړې چې نه ته خو د انګریز جنټې و. بس بیا ورته نورو مشرانو وویل چې بس اجي صاحب پرېږده چې څه لکه دا خلک کوي ګورو چې دی څه کوي.
د دغې ظلم او زبردستۍ په رد عمل کې د جلوس ځینې ګډونوالو د فوج دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغو تلغو جوړ شو.
هغه اړومبی آرمډ کار چې و هغه ته دی اور ورته کړو، د خلکو ورته اور ورته کړو چې رنګي دا چېرته برداشت کولی شو چې یاره هندوستان یا د ما کوم رعایا ده هغه دومره لکه کوي دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کوي اډر ویر کو د ټاسو. کوم رومبه پلټن چې وو هغه ګورکو ګوروال رایفل ستنوم باندې وو، ایته چې وو چې دا یو کوي هغه انکار شو. بس یک دمه د هغه کورټ مارشل کو د هغه د پسته 111 انفنتری چې کوم یارکشایر والا کینګ یارکشایر والا هغه راوستو وغی ډز شروع کی.
ډاکټر وقار علی شاه وای چې هم په دغه وخت کې مولانا عبدالرحیم پوپلزه په مشرک کې یو پورا من جلوس راوتیو او دا کانګرس او خدای خدمتګارو مشرانو دغه یو هڅه کوله چې نور شر فساد اونشي. خود انګریز فوج له اړخه په جلوس ناتر سره ډزې پیل شوې چې د جلوس د ګډونوالو سره سره پکې ځایي دکانداران او بې ګناه خلک هم په نخښه شو.
اکثریت خلک مردی گیر چاپیرا علاقو دا کلو ملو والا کم خدای خدمتگار چراغلی دی دی اگا پتی اگا نمونه اشتره دی پختنو دا گیر چاپیرا کلی چی دی اکثریت خلق دی دی دی.
پروفیسر ډاکټر وقار شاه وای چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپل ملګرو د اشنغر نه د پیښور په لور په یو ټانګه کې را روانو چې د ناکه سره نږدې پولیس ونیو او بیا یې د سلور کالو د پاره د هندستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او دغه یو څو مرګری په ټانګه کې سره د اکبر خان اکبر د نور څو کسان دای را روانو د ناکای تانې سره دای اونیسل بوت لچار سدی جیلتا الته کې چې خلک راجا وشو الته کې هم دایره و چې را خلک سینا جیل دیوال مات کی اغه زنه فور رسالپور تر او وستو د رسالپور نه ګجرات ته بیا د رسالور کالا رګر سن پرزنټمنت کې کې د با مشکت ورته ورکو جیل کې واچو.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وای چې دغه پیښه نه رستو د کابل دروازې ته خونی دروازه او د کیسه خانه بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو. خو بیا انګریز سرکار خلق بزور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منکل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پیښه په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوت کې جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزا ورکړو بلکې هم دغه په لاس یې هغه یادگار ړنګ کړو.
دې د پښتو په دویم درې مورز دلته کې یو دیو چې مې وی دکان یو اشک شاه نو ودو اگر آلو دلته کې راکوم دا کې دې ډېر شي وی کوم دا کې په یو ځای باندې دلته کې شهیدانو یادگار جوړ کو دا دلته کې مضمونه مضمونه پکې وسو دا غو شو نو چې را دا چې دا نو دا خونی دروازه ده او دا شهیدانو بازار شو بس فورن هغه گرفتار کو راي اوس هغه باندې کوم یادگار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ور کا فوټوګان فوټوګرافر و سره سرکاري موجود هغه ګنټي باندې په زور په هغه باندې خپل دغه خپل په وړاند کو تصویر نه
ډاکټر وقار علی شاه وای چې د کیسه خانه بازار د ناوړه پیښه د پلټنو لپاره هغه وخت درې کمیټې جوړ شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت د اړخه وي. خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موقعه ورنکړل شو او د حکومت له اړخه پلټنو کې وویل شو چې په دغه پیښه کې صرف سلوي کسان مړ شوي وو.
بیا فرنګي چې هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغه ته سلیمان پینکریج رپورټ دی هغه کې دی لیکلي چې سلویس کسان مړ شوي دي هغه نم کم اوس چې دینو مصیبت دار چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته په کانګرس تاریخ داران چې دی هغه هم دا سرکاري رپورټ پېښ کړی.
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیښه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنی سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړ شوي وو پایستوګه وړه پیښه نه وه. خو د بد مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونه وړاندې شوې بلکې دغه په یو منفي انداز کې کامتا وړاندې کړی. ډاکټر وقار علی شاه وای په کار دا چې د کیسه خانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادگار جوړ کړی شي او نوې نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړی او لکه د هندستان په شان د برتانی حکومت په دې مجبور کړی چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل او نه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.